یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په یو استودیو کې مو ز اجمل اند خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم تایر روشن سره په دې خبرونه کې په تخنیکی برخه کې ملتیا کوي او سالی محمد سالی سره د خبرونو برخه پر مخ بیایي. دا د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه ده او د سر موضوع په کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم لا تر دې دمه د کرونا په برخه کې د خصوصي روغتونونو د فعالیت لپاره کومه مشخصه تګلاره نه ده برابره شوې، خو دوی به فعالیت کوي. دا مو د خبرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کوو. صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د جرمونو نړیوالې محکمې د امریکا د ولسمشر د پریکړه رد کړه چې د دې محکمې پر هغو څارنوالانو چې په افغانستان کې جنګي جرمونه څیړي بندیزونه لګوي. روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس تر 650 زیاتې تازه مثبتې پیښې ثبت کړي. امریکا ژمنه وکړه چې له عراق څخه به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړي. د جرمونو نړیوالې محکمې یا ICC د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر دا پریکړه رد کړه چې د ICC پر هغو څارنوالانو چې په افغانستان کې جنګي جرمونه څیړي بندیزونه لګوي. د جرمونو نړیوالې محکمې په یو بیان کې چې پرون خپور سو د ډونالډ ټرمپ پر پریکړه ژوره خواشیني څرګنده کړې. په بیان کې د محکمې ویلي چې د ټرمپ اقدام د منلو وړ نه دی او دا د ICC په قضایي چارو کې د مداخلې معنا لري. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې رئیس جوزف بوریل هم د ټرمپ د پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ولسمشر ټرمپ د پنجشنبې په ورځ یو فرمان صادر کړ چې له مخې د جرمونو نړیوالې محکمې پر کارکوونکو اقتصادي بندیزونه او د سفر محدودیتونه لګیږي. په دغو بندیزونو کې هغه کسان شامل دي چې په افغانستان کې په جنګي جرمونو کې د امریکا د پوځي او استخباراتي چارواکو د تورونو تحقیقات کوي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کرونا وایرس 650 تازه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه وزارت نن رسنیو ته په یوه لیږلي معلوماتي پاڼه کې ویلي په دې موده کې په دې وایرس 40 کسان مړه شوي او 602 تنه روغ شوي دي. له دې سره د وزارت په حواله په ټوله کې په افغانستان کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې 23,546 او له دې جملې د روغ شوو کسانو شمېر 3,928 ته ورسېد. وزارت خلکو ته سپارښتنه کړې چې د کرونا وایرس خپرېدو د مخنیوي لپاره دي له یو بل څخه لږ تر لږه یو متر فاصله وساتي، لاسونه په ور ور په صابون پریمینځي او په میکروب ضد مایع ولړي. خوست ولایت د کرونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د روغتیایي توکو یو بسته ورسېده. د روغتیایي چارواکو په حواله له دغو موادو څخه به د خوست په مرکز ولسوالۍ کې د کرونا وایرس تر 6,500 ناروغانو ورڅخه ګټه واخلي. د خوست روغتیا رئیس حبیب شاه انصاري نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
د WHO لخوا خوست ولایت ته دیار لس کیټه چې یو کیټ د 1500 کسانو لپاره د تداوی ظرفیت لري. هغه هم د بیړنیو پیښو لپاره رسېدلی دي چې انشاءالله پلان له مخې به به د ناروغانو لپاره ترې استفاده وشي.
د خوست چارواکي وایي په دغو موادو کې بیچونه، روجایی، د سیرمو لپاره سینټیزونه، دغه راز بالښتونه او سپنجونه شامل دي. په اروزګان کې چارواکي وایي د یوې غیر دولتي موسسې یو کارکوونکی د نامعلومو وسلولو لخوا وژل سوی دی. د NCC موسسې مسؤول محمد اکبر اخونزاده نن جمعه ازادي راډیو ته وویل د عزت الله په نامه کارکوونکی تېره شپه په خاص اروزګان ولسوالۍ کې وژل سوی. د اخونزاده په وینا دغه کس پر بېوزلو کورنیو د خوراکي او غیر خوراکي موادو د ویش لپاره په سروې او توزیع بوخت وو.
خاص روزګان د ششپر په کلي کې دی په امیري روغتون کې یو وتاک نیولی وو. هغه وتاک کې چې د خپل روزانه ژوند یې پکې کوي، د شپې د ورځې پکې اوسېدله، هغه وتاک کې میشته شوي دي.
د NCC موسسې مسؤول وایي وژل سوی کارکوونکی د غزنی د جاغوري ولسوالۍ اوسېدونکی وو. د دې پیښې چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې سوی مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه وکړه چې له عراق څخه به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړي. دا ژمنه وروسته تر دې وسوه چې دواړو لوریو پر ستراتیژیکو موضوعاتو پرون د ویډیو کانفرنس له لارې بحث وکړ. تر دې مخکې د عراق پارلمان په جنوري میاشت کې د امریکایي سرتیرو د وتلو غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې د عراق دننه امریکایي الوتکو د ایران د سپای پازران انقلاب ځواک مشر قاسم سلیمانی وواژه. د متحده ایالاتونو او عراق په ګډ بیان کې د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره مهالویش نه دی اعلان سوی، خو دومره ویل سوي چې دا پوځیان به په راتلونکو میاشتو کې عراق څخه ووزي. امریکا متحده ایالاتونو او د دفاع وزیر د ورستای مظاهرو پر مهال د ملي ګارد د عکس العمل په اړه د چیډون امر کړی دی. په امریکا کې دغه مظاهره د یو تورپوستي جورج فلوید تر وژنې ورسته پیل شوې ده. د امریکا دفاع وزارت د اعلامیې په حواله مارک ایسپر پرون ویل چې د مدني ناکراریو په وړاندې د پوځونو د ملاتړ لپاره د ملي ګارد اقدامات به وڅېړي. په ځانګړي ډول په ورستیو دوو اونیو کې په ورستیو کې د نژادي تبعیض پر خلاف د مظاهرو پر مهال د ملي ګارد د رول په اړه پوښتنې ولاړ شوې دي. دغه مظاهره وروسته له هغې پیل شوې چې د مې پر 15 تور پوستي جورج فلوید د یو سپین پوستي پولیس په توقیف کې ایستا ورکړه. دغه پولیس ته باندې 8 د هغه پر غاړه خپل زنګون ایښی و او بالاخره فلوید ایستا ورکړه. او د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر وایي د پیونګ یونګ په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو له تګلارو دا ثابته شوې ده چې واشنګټن د اوږدې مودې په مخه د شمالي کوریا لپاره یو ګواښ دی. ری سن ګوان نن په یو بیان کې زیاته کړې چې شمالي کوریا به د دې ګواښ د مخنیوي لپاره خپل ځواکونه پیاوړي کړي. دا څرګندونې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لومړۍ کتنې د دویم کال د پوره کېدو په ورځ شوې دي. ټرمپ او کیم د 2013 کال په جون میاشت کې په سنګاپور کې سره کتلي وو، خو په دې کتنه کې لاټمي وسلو د شمالي کوریا د پاکېدو په اړه لږ پرمختګ شوی و. بیا دواړو مشرانو د 2019 کال په فبروري میاشت کې سره وکتل.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو ناوري خبرونه مو اوریدل. صالح محمد صالح درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي که څه هم په افغانستان کې د خصوصي کلینیکونو یا روغتونونو لپاره داسې یوه کړنلاره چې د کرونا ناروغانو سره څنګه تعامل وکړي تر اوسه نه ده ترتیب شوې، خو بیا هم دوی کولی شي چې په دې برخه کې فعالیت وکړي. دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې په بېساري ډول د کرونا ناروغان زیات شوي دي او ګڼې خصوصي روغتونونو ته مراجعه کوي. په دې موضوع په ریپورټ سربیره اوري چې دا بشری حقوقو کمیسون د افغانستان په شمال کې د ملکی تلفات یا مرګ شوبلې په ډیری دوه اندېښنه کوي. په افغانستان کې د جګړې د نوو څپو سره په دې هواد کې د ملکی مرګ شوبلې اندېښنې زیاتې شوې دي. په دې موضوع یو تفصیلي ریپورت لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې بواوري چې د عراق حکومت او د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې له عراق به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر جاری وساتي. که تر پایه را سره وي دا اونۍ بحث او ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم خبرو. دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو ناوړئ او زموږ غرمنۍ خبری خپرونې ته غواکې. د آزادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 د ماښام تر 8 پورې په منځنۍ څپه 2:00 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم لا تر دې دمه د کرونا په برخه کې د خصوصي روغتونونو د فعالیت لپاره کومه مشخصه تګلاره نه ده برابر شوې، خو دوی به فعالیت کوي. د دې وزارت د عامه اړیکو مشر سعید الدین جامی ازادي راډیو ته وویل چې د عامې روغتیا وزارت دا پریکړه ځکه کړې چې حالات بیړني دي او اوس دا وایرس د هر افغان کور ته ورغلی، خو د خصوصي روغتونونو ځینې مشان وایي که څه هم اوس ناوخته دی، خو دوی به بیا هم په دې برخه کې همکاري او فعالیت کوي او بشپړ چمتووالی لري. په کابل کې زموږ همکاري فیروزی عزیزی موضوع تعقیب کړی ده. هم دا اوس د کابل څخه را سره په تماس کې ده. فیروزه جان، خبرونه ته ستړي مشي، نور تفصیل بل تاسو اورو.
ډیر زیات مننه. سلامونه ان تاسو ته د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. بله، د افغانستان د عام روغتیا وزارت په هیواد کې د کرونا ویروس له امله روغتیایي وضعیت بیرانی بولي او وایي چې خصوصي سکتور دی دغه وزن کې ویروس د کنټرول په برخه کې ورسره لاس په کار شي. دغه وزارت د عامه اړیکو مشر سعید الدین جامی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم تر دې دمه د خصوصي روغتونونو د فعالیت لپاره کومه تګلاره مشخصه شوې نه ده، خو د خصوصي روغتونونو همکارۍ ته جدي اړتیا ده.
وزارت صحت عامه وزیر صاحب اجازه داد به تمام سکتور خصوصی که اینا میتونن تداوی کنن مریضای کووید 19 و تشخیص بدن، یعنی به این منظور که وقتی یک مریض میه علائم و اعراض داره او را تحت مداوا قرار بدن، چون مریضای کرونا را شفاخانه خصوصی به عناوین مختلف مثل مریقه و اینا تداوی میکردن ولی در واقع کرونا بود. ولی حال دستشان باز شد که همکاری کنن چون وضعیت اضطراری هست.
ښاغلی جامع وایي دا چې دغو خصوصي روغتونونو ته څنګه امکانات په واک کې ورکول سي دا مې روغتیا وزارت رهبري پرې کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هغو خصوصي روغتونونو چې د کرونا ویروس اخته کسانو تشخیص کاوه د عام روغتیا وزارت یې فعالیتونه ځنډولي وه، چې د دې شمېره یو هم په کابل کې د سیټي لابراتوار په نوم او بل د امریک کمپلیکس په نوم خصوصي روغتونونه وه. اوس چې دوی ته د فعالیت اجازه سوې، د سیټي لابراتوار مشر رضوان الله احمدي ازادي راډیو سره په خبرو کې البته دوی ادعا کوي چې د عام روغتیا وزارت دا موضوع انحصار کړی وه او وایي چې که څه هم اوس ناوخته ده خو د کرونا ویروس د مبارزې او تشخیص په برخه کې لازمې همکارۍ ته چمتو دي.
وزارت سیاتامی خوبوس خصوصی سکتور تا ټول خصوصی سکتور ته چې سپا افغانستان کې اجازه ورکړی ده، مګم هغه د فارسی یو ضرب المثل ده وای کارت به اوسغان رسیده، نو اوس هم وخت دی بیا به موږ اوګه په اوګه د خصوصی سکتور او دولتي سکتور چې کوم ده اوګه په اوګه به کار کوو تر څو چې دې مهلک مرض په مهار کولو کې کوشش وکړو. او دا به نه وایي دا دولتي دا او دا شخصي دا موږ مخکې هم مشورې ورکړي وزارت سیاحت امه ته چې تاسو خصوصي او دولتي سکتور په نظر کې مناسې مرض یو مرض دا کرونا یو کرونا دا مریض ته دا نه د مهمه چې دا دولتي دا او شخصي دا هغه
کاغله احمد زای وایي و اندازه تشخیصیا کې تونه را وارد کړي او نور به نږدې ورځو کې راوړي، چې په خبره د کوېډنو لس ناروغانو د بسترې کولو لپاره یې واردونه هم جلا کړي دي. دا چې والې تر دې د ما دغه خصوصي سکتور ته د کرونا ویروس برخه کې د فعالیت اجازه نه کېده، د عامې روغتیا وزارت یو پخواني چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې وړاندې هم په دې اړه په کابینه کې بحث سوی و او د کوېډنو لس ناروغانو د تشخیص لپاره د کیټونو له کمښت سره مخ و او نور روغتیايي امکانات هم په واک کې دوی نه درلودل، نو ځکه یې خصوصي روغتونونو ته اجازه نه کوله. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان عامې روغتیا وزارت د تازه معلوماتو له مخې په تیرو څلورو ساعتونو کې 1,095 په کرونا د مشکوکو کسانو سامپلونه ټیسټ شوي، چې له دې شمېره 650 کسان مثبت تایید شوي دي. په دې سره په ټول افغانستان کې د کرونا ویروس ټولې مثبتې پیښې 2,500 ته ورسېدي. بلې انسه
ډیره زیاته مننه کوو فیروزه عزیزی له تاسو نه. قدرمنو دوستانو، له کابل څخه زموږ د همکاري فیروزی عزیزی په ریپورت کې مو واوریدل چې د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم تر اوسه پورې د خصوصي کلینیکونو او روغتونونو لپاره د کرونا د درملنې په برخه کې کومه کړنلاره نه ده ترتیب شوې، خو دوی وایي چې د کلینیکونه او روغتونونه چې په خصوصي بڼه کار کوي کولی شي چې د ناروغانو درملنه او تشخیص وکړي. تر دې مخکې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کرونا د ناروغۍ د تشخیص او درملنې په برخه کې خصوصي روغتونونه د درملنې او تشخیص نه منع کړي وو. وروسته په خبرونه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وروستیو څرګندونو چې د اټلانټیک شورا په یوه آنلاین غونډه کې د سولې په تړاو وکړی ویل چې د سولې لپاره هڅې په سم لوري روانې دي، او همدارنګه ویل چې د طالبانو 15,000 بندیان به ټول خوشی شي، د پوینا 3,000 خوشی شي او د 2,000 د نورو د خوشی کولو په اړه هم ډیر زر اعلان وشي. په دې باندې به ورسته خبرې کوو، خو تر هغه مخکې د کرونا وایرس په تړاو یو بل موضوع راخلو. په اوروزګان کې سیمایز سندرغاړي وایي کرونا وایرس سرکړي چې د موسیقۍ علي وپلوري. دغه سندرغاړي وایي کروناي کاروبار په ټپه درولې وسل شوی چې د خپل ګیډو د مړول لپاره آن د موسیقي وسایل خرڅ کړي. دوی له حکومت غواړي چې باید لاسنیوي وکړي. په دې اړه نور حال د تیرن کوټ څخه د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت پر ریپورت کې.
د افغانستان په سویل ختیځ ولایتونو لکه کندهار، اوروزګان او هلمند کې محلي موسیقي ده. دغه موسیقي تر غربي موسیقيو په دغه ولایتونو کې ډیر زیات مینوال لري او خلک یې زیات خوښوي. په اوروز روزګان ولایت کې د کورونا وایروس د نورو کاروبارونو ترڅنګ د دې سیمې د هنرمندانو کارونه هم په ټپه درولې دي. هنرمندان او سندرغاړي وایي د بیکاری له امله اړ سوي چې د خپلو ګیډو د مړولو په هدف د موسیقي آلې وپلوري او نورو کاروبارونو ته مخه کړي او یا هم له دې سیمې کډه وکړي. شاعر او محلی سندرغاړي جیلانی وصال یو له هغه سندرغاړو څخه دی چې تل په خپلو شعرونو او سندرو باندې د خلکو د خوشیو محفلونه رنګین او شایسته کړي دي. د یوس د کمزوري اقتصاد له کبله اړ سوی چې دا سیمه پرېږدي او ګاونډي ولایت کندهار ته کډه شي.
نو موږ خدمت وکړي وکړي بل اخره نتیجه ورنه کړله. اخري انجام یې دغه سونو چې د ډېر کمزوري اقتصاد سره مخ مخلو اته تر دغه اندازې رالو هغه سامانونه خو مو ټول ومو پلورل. نو اوس دای رالو کندهار ته غواړو چې رباب وي او نغمه وي پښتني وي او حجره وي.
جیلانی وصال پر دولت نیوکه کوي چې د دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې او نه یې هم د دوی ژغ اورېدلې دي. سلیم روزګانی یو بل د هغه محلي سندرغاړو څخه دی چې له تیرو شاوخوا شلو کلونو راهیسې سندرې وایي او د همدې لارې د ټولنې لپاره خدمات کوي او د غراز د خپلې کورنۍ لپاره یوه ګوله ډوډۍ هم پیدا کوي. دی په روزګان کې لومړنی کس و چې محلي سندرو ویلو ته یې مخه کړه او تر ننه یې خلک خوشحاله ساتلي. په خو به دا محل خلکو خپلو ودونو او د خوشیو نورو محفلونو ته دعوتول خو له تیرو درې میاشت راهیسې کله چې دغه کرونا ویروس راغلی هیڅوک ورته دعوت نه ورکوي.
بازار کې کوټه نیولې ده دفتر چې بیا وسایل غلط پراته دي خو بیخي دفتر د کرونا خطر دي هغه زاده خو در سره په خو دا وخت زه بیخي هغه دي بیخي وتلم دا وطن ته کلم دا پروګرامات د کلم کمانډانی ولایت یا میدان ته یا کوزو ودوته وځي چې د سره مستنه.
روزګان چې یوازې درې محلي سندرغاړي لري د کورونا وایروس له امله اړ سوي چې د خپل موسیقي یا لیوه پلوري. روزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې خلک یې سندرغاړو ته په ښه نظر نه ګوري او په دغه ولایت کې ډیر کم خلک دغه هنر ته زړه ښه کوي او که بیا هم دې پن ته راځي نو د کورنۍ لخوا اجازه نه ورکول کیږي او له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. دغه محلي سندرغاړي وایي که بیا هم دولت ورسره همکاري وکړي نو دوی چمتو دي چې بیرته سندرو ویلو ته راسي. روزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین هم مني چې په دغه ولایت کې محلي سندرغاړي د اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس احمد زلاند ازادي راډیو ته داسې وویل:
ما باندې د رجستر او ثبت ونه لري تر هغه پورې هغه د قانوني لارې څخه د دې سره همکاري او ملاتړ یې نشي کېدلی. چې زموږ یو هڅه به دا وي چې د روزګان محلي سندرغاړي راجستر او ثبت کو تر څو پر دې هغه د قانوني مرستو څخه برخمن شي.
دا په داسې حال کې چې لدی وړاندې هم د دغه ولایت یو شمیر محلي سندرغاړو شکایت کړی و چې دولت ورسره هیڅ همکاري نه کوي او نه یې هم ژغ اوري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، روزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور ریپورټونه او موضوعات هم د افغانستان په تړاو لرو، خو تر هغې مخکې د سیمې او نړۍ مسایل راخلو. د عراق حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې له عراق به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر جاري وساتي. دا خبره دواړو خواوو پرون د جون په 11مه په یو ګډ بیان کې کړي. عراق او امریکا دا بیان تر ستراتیژیکو خبرو اترو تر هغې وروسته وکړ چې د ایران یو لوړ رتبه جنرال په عراق کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. د عراق د پارلمان غړو غوښتنه وکړه چې امریکایي ځواکونه دې له دې هېواده واوسي. فرشتي جلال زئی موضوع تعقیب کړی ده. هم د اوس سره په تماس کې د فرشته جان ستړي مشه خبرونې ته د عراق او امریکا په ګډ بیان کې نور جزئیات څه دي؟
انصر سلام. عراقي او امریکایي لوري په دې اړه پرون ستراتیژیک ډیالوګ درلود، ستراتیژیک خبري کړي په دې ټلیفوني کانفرنس کې د خبرو لپاره. د عراق لوري د هېواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عبدالکریم هاشم مصطفی او د امریکا لوري د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال ډیوډ هیل برخه درلوده. د امریکا او عراق لخوا په ګډه اعلامیه کې لیکل شوی چې له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه دې ته په پام کې شوی چې په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو د ګواښ د لمنځولو لپاره ډیر زیات پرمختګ شوی دی. په بیان کې کتاب ډیر جزئیات لکه شمیرې ندی ورکر سوي خو په کې لیکل شوی چې دا کار به پر روانو میاشتو کې وشي. په عراق کې د باقي ځواکونو د موقف په اړه په بیان کې لیکل شوی چې عراق او امریکا به د پښتنې ته هغه وخت ځواب پیدا کوي چې دواړه هیوادونه د مهمو ګټو لپاره د دواړو خزو امنیتي پریکړو پر پراختیا تمرکز پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتو هم دا راستنګار کړی چې په عراق کې د دوامداري پوځي اډې جوړولو په لټه کې نه دی. په همدې حال کې د عراق حکومت ویلي چې د هغو پوځي ځواکونو د ملاتړ لپاره دوی تیار دي چې د امریکا په تمشري لاندې ائتلاف کې به په عراق او سیمه کې د داعش پر ضد مبارزه کوي. لکه څنګه چې تا په ابتدا کې وویل، د عراق په پارلمان کې د روان میلادي کال په پیل کې رای واخیستل شو. البته کله چې د ایران یو لوړ رتبه جنرال قاسم سلیمانی په عراق کې د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو، او د عراق د پارلمان په دغه راګیري کې غوښتنه وشوه چې امریکایي ځواکونه دي له عراق ووځي. د عراق دولتي خبري اژانس د هغه هېواد د صدر اعظم په حواله لیکلي چې امریکایي لوري په پرونی ستراتیژیک ډیالوګ کې د عراق د پارلمان د پریکړې ته اهتمام کړی دی.
دا راته وایي چې په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس تخپریدو له کبله تر سخت اقتصادي فشار لاندې نړۍ ده، په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو د بایو ټیټوالي د عراق اقتصاد ته یو بل ضربه ورکړي. نو د عراقي او امریکایي ډیپلوماټانو په پرونیو خبرو کې د عراق پر اقتصادي وضعیت هم بحث شوی کنه؟ کلن جواب راکړه.
او انسر ته معلومه ده او اوریدونکو ته معلومه ده چې عراق اقتصادي اتکاله لپاره ډیر د تیلو پر خرڅولو ولاړ دی. نو د پرونیو خبرو کې د امریکا متحده ایالاتو عراق ته ویلي چې د اقتصادي چارو د سلاکارانو په ورکولو به مرسته ورسره وکړي چې په عراق کې کوم اقتصادي اصلاحات چې ډیره زیاته اړتیا ورته ده هغه راسي، او د اصلاحاتو لپاره د نړیوالو ملاتړ هم ورته راغونډ کړي. دواړو خواوو منلي چې په عراق کې د کورونا ویروس د خپرېدو او د تیلو د نرخ ټیټېدو هغه هیواد ته زیات اقتصادي فشار لاندې کړی، او په اقتصادي چارو کې بنیادی اصلاحاتو ته اړتیا لري.
کو ډیره زیاته مننه کو فرشته جلالزی له تاسو نه. دوستانو، فرشته جلالزی و چې تریوا موردل د عراق حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې له عراق به د خپل پوځیانو د ایستلو بهیر جاري وساتي. دا د آزادۍ رادیو ده.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د افغان ولسمشر لخوا د 2000 نور طالب بندیانو د خوشی کېدو ژمنه شوې. طالبان وایي کې 15000 بندیان خوشی کېدل بشپړ شي په یو ونې کې د بین الافغاني خبرو پایل ته چمتو دي. پرون ولسمشر اشرف غنی د اتلانتیک شورا په یو آنلاین غونډه کې وویل تر اوسه 3000 نه زیات طالب بندیان خوشی کړي او د 2000 نور د خوشی کېدو پریکړې هم کړې ده. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه پر خپل ټویټر ولیکل د بین الافغاني خبرو پایل ته تر بل هر وخت ډیر نږدې شوې دي. د سیاسي چارو شنون کې حکمت حسن را سره داوس د ټلیفون په تماس کې دی. له د سره په سولې د سولې په برخه کې په ورستیو پرمختګونو په ځانګړي توګه د ولسمشر محمد اشرف غنی او همدارنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد په ورستیو سرګندونو غږیږو. خغلی حسن، د تاسو فکر باندې داسې چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي 2000 بندیانم خوشی کوو، طالبان وایي کټول بندیان خوشی وونه کې خبرو ته چمتو دي، او زلمی خلیلزاد هم خوشبین ښکاري، فکر کوي چې د بین الافغانی خبرو په وړاندې پراته خندونه هوار شوی دي او موږ بین الافغانی خبرو ته نږدې یو؟
سلامونه تاسو او غوښنه اوریدونکو ته. بالکل لکه تاسو چې وویل، هغه د سولې بین الافغانی خبرو د پاره چې کوم پیشرتونه طالبان یې کیو، هغه او یا په د خلیلزاد سره د امریکا سره کومه توافقنامه کې ذکر راغلی، او هغه شرطونو نه یو شرط دا د 5000 بندیانو خوشي کولو، چې دا تقریبا تر اوسه پورې 3000 بندیان خوشي شوي او 2000 هم په راتلونکي یوه اونۍ کې یا تر دې کم وخت کې کېدای شي چې خوشي شي او بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره شي. پرون ولسمشر د امریکا د سول انسټیټیوټ سره د افغانستان او د خپل وسنی حکومت د لوري وړاندې کړه، هغه ویل چې افغانستان خځې او نارینه د غواړي چې ل شرایطو او حالاتو نه د ګټه اخیستنې وړ وګرځوي او د دوی لپاره یو ګډ راتلونکی ولري. هغه دغه لیدلوري ته څلور پنځه موخې هم بیان کړې چې سوله باید راشي، افغانستان په یو څلور لارې باندې بدل شي، ادارې قوي شي، انسټیټیوشنز قوي شي، سرمایه ګذاري او بانکي پانګې ته وده ورکړل شي، او ورسره په څنګ کې کورونا سره مبارزه وشي. هغه یو مهم خبرې ته هم اشاره وکړه چې ویل چې دای به د ډاکټر نجیب الله د افغانستان تیر ولسمشر فقید ولسمشر دغه اشتباهات تکرار نکړي.
خاغلی حسن، زغوالم لتاسو وپوختم چې فکر کوي چې ولسمشر خو له پوخانه پر سوله ټینګار کوي، فکر کوي چې وس طالبان منطقه سیمه او د حالات دې ته رسیدلی چې بین الافغانی خبرې پایل شي؟
او بالکل د طالبانو هغه کوم په شرطونه چې هغه تقریبا ټول په پوره کېدو باندې دي، او نور د هغه د پاره هیڅ داسې یو دلیل نشته چې هغه د بین الافغانی مذاکرات رد کړي او یا ناوخت کړي.
دا راته وایي چې د پاکستان د لوی درستیس سره لیدنې تم پرون ولسمشر اشرف غنی اشاره وکړه، وی ویل چې هغه د یو ډیموکرات او اساسي قانون لرونکي افغانستان لاتړ وکړ، او امدارنګ د نه مداخله په خبره او په نور مسلو ورسره توافق وکړ. د پاکستان د پوز د لوی درستیس په سفر کې هم فکر کوي چې د افغانستان د سول لپاره یو مهم قدم او کومې مهمې پریکړې شوي؟
بالکل، د افغانستان په سوله کې له طالب سره په سوله کې د پاکستان رول ډیر برجسته وختلای دی، او په دې باندې د پخوانه ټول سره موافق دی، امریکایان، افغان حکومت او ټول افغانستان ولس په دې باندې پوهیږي چې پاکستان رول دلته ډیر برجسته دی. کاغوی په رښتیا سره موغوړي چې افغانستان کې سوله راشي، نو هغه ډیر مهم رول او لوبولای شي په دې برخه کې. ولسمشر دا ځل د پاکستان د لوی درستی د سفر نه او دلته د خبرو او هغه نه ډیر خوشاله بریښي. دا نه معلومیږي چې د نننه په خبرو کې په کومو برخو باندې توافقات سره شوي، خو داسې ښکاري چې امریکایان او خصوصا ترامپ اداره هغه غواړي چې د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو د مخه د افغان سولې خبره یو طرفه کی.
خاغلی حسن، یو بل پوښتنه تاسو ورته مخکې اشاره وکړو بخې چې د موږ وخت پر راکمېدو دی، یو بل پوښتنه هغه ده چې تاسو دغه د پخانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله په اړه د ولسمشر غنی څرګندونو ته اشاره وکړه، کله چې ولسمشر نه د موقت حکومت یا د مو په اړه وپوښتل شول، د خبرې نه مو خڅوه.
ا زما غږ درځي؟
وو وو مهرباني وکي.
ها بالکل، د ډاکټر نجیب الله د اشتباهات په اړه مختلف خلکو لیکنې هم کړي، کتابونه هم پرې لیکل شوي. فقیر محمد ودان هم په دې باندې یو کتاب لیکلی. ډاکټر صاحب نجیب چې کوم اشتباهات وکړل هغه ته زه په لاندې توګه اشاره کوم. هلته سیاسي اختلافات ډېر زیات وو د هغه په حکومت په دوران کې، خصوصا د لومړي وزیر سره، صدر سلطان علي کشمن سره، همدارنګه جنرال دوستم سره اختلافات پیدا شول په شمال کې، او ځنې جنرالان او غیر حاضر شول. په ټوله کې یو سیاسي اجماع نه و موجوده دې ته غوړ اشاره وکم. او دا د دوچ کومه د ملي مصالحې طرحه وه. په دې طرحه کې د هغه وخت د دولت مخالفینو چې مجاهدینو د هغوی کوم ملکونو چې د هغوی حمایه کوله هغوی اصلا د دې طرحې سره موافق نه وو. هغوی غوښتل چې دغه طرحه د ملي مصالحې طرحه ناکامه کړي، او خپله ډاکټر نجیب الله چې کوم وړاندیزونه په پټه د مجاهدینو زړه ډلو یعنې حزب او جمعیت ته کړي وو چې راشي حکومت درته سپارم، دغه په خپله د دې باعث شول چې مقابل طرف او مقابل جهات د ملي مصالحې د برنامه د طرحې مخالفت
ډېر زیات مننه کوو. ډېر زیات مننه کوو دوستانو. حکمت حسن د افغانستان د سیاسي چارو شنون کې و چې تاسو سره د ولسمشر محمد اشرف غنی په ورستیو څرګندونو او د افغانستان د سولې په ورستیو هڅو مرکه اوریده. زموږ کګلا ازادي راډیو ناوري وسم سالی محمد سالی د مهمو خبرونو له سرټکو سره.
د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر دا پریکړه رات کړه چې د آی سی سی پر هغو څارنوالانو چې په افغانستان کې جنگي جرمونه څیړي بندیزونه لګوي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 665 تازه مثبتې پیښې ثبت شوې. دغه وزارت نن رسنیو ته په یوه لیږلې معلوماتي پاڼې کې ویلي په دې موده کې په دې وایرس 40 کسان مړه شوي او 602 تنه نور روغ شوي دي. خوست ولایت ته د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د روغتیايي توکو یو بسته ورسېده. د خوست روغتیايي چارواکي ویل دغه موادو د خوست مرکز ولسوالۍ کې د کورونا وایرس تر 6.5 پورې ناروغان ګټه اخیستلی سي. په ورزګان کې چارواکي وایي د یوې غیر دولتي مؤسسې یو کارکوونکی د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی دی. د ان سي سي مؤسسې مسؤول ازادي راډیو ته ویلي چې د عزت الله په نامه کارکوونکی تېره شپه په خاص ورزګان ولسوالۍ کې وژل شوی. د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه وکړه چې له عراق څخه به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړي. دا ژمنه وروسته تر دې وسوه چې دواړو لوریو پر ستراتیژیکو موضوعاتو پرون په ویډیوي کانفرنس کې خبرې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر د وروستیو مظاهرو پر مهال د ملي ګارد د عکس العمل په اړه د څېړنو امر کړی دی. په امریکا کې دغه مظاهرې د یوه تورپوستي جورج فلوید تر وژنې وروسته پیل شوې دي. او د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر وایي د پینګ یانګ په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو له تګلارو دا ثابته شوه چې واشنگتن د اوږدې مودې په مخه د شمالي کوریا لپاره یو ګواښ دی.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت د جګړې
نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، تاسې ازادي رادیو اوري. په ورستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هدفي وژنو یا ټارګټ کیلینګ زور اخیسته. په دې ډول بریدونو کې تر ډیره د ټولنې هغه قشر پنه خښوي چې ټولنیز نفوذ ولري او یا هم د ټولنې رساغه ووسی. قومي مشران، دینی عالمان، خبريالان د دې ډول بریدونو قربانیان دي. خو له روژې میاشتې راوروسته تر ډیره دینی عالمان او جماعتونه پنه خښوي دي او مرګ ژوبله هم لري. پکتیا، خوست، ننګرهار او کابل هغه ولایتونه دي چې په ورستۍ یوه میاشت کې په لمونځ کوونکو، ملا امامانو، د مدرسې زده کوونکي پکې پنه خښوي دي. د دې ډول بریدونو هدف څه دی؟ د ټولنې د رساغه خاموشي، ویر خبرول او که د جګړې نوې ډول. پر همدې موضوعاتو پر روان خبرونه کې له خپلو دوو قدرمنو میلمنو د ولس جرګې پخوانی استازي ګل پاچا مجیدی صاحب او سیاسي فعال او د مسایلو تحلیلګر ډاکټر نجیب ننګیال سره بحث لرم. زه امید زهیر مریم. ډاکټر صاحب او همدا ډول مجیدی صاحب، تاسو دواړه خراغلی بحث ته زه پیل لننګیال صاحب نه کوم. ننګیال صاحب، په دې بریدونو کې تر ډیره هغه کسان په نخښې وی دي چې په یو ډول د ټولنې د رفا او هم د افغانستان د ځان بساینې لپاره غږ پورته کړي. ولې د دې ډول قشر په نخښه کول؟
سلامونه تاسو مجلس صاحب ته او د خبرونې اوریدونکو ته. زما په فکر باندې دینی علما د افغانستان د اوسني نظام هغه بارز اسلامي رنګ هغه ملت ته د دنیا ته خلکو ته ښیي چې دغه څخه ترهګر خاصه طالبان داعش د دې څخه په ویره کې دي. فعلاً تاسو خبر یاست افغانستان د اوسني نظام تر چتر لاندې په لکونو علما څلور لکه پورې ملا امامان په زرګونو مدرسې په دیني زده کړو پوهنتونونه همدغسې ټول هغه څه چې د دیني زده کړو دپاره د دیني علماو دپاره ضرور دي هغه اسانتیاوې په افغانستان کې شته او د افغانستان د اوسني نظام دغه بارز اسلامي رنګ ترهګرو دپاره د زغملو د تحمل وړ نه دی. بل خبره دا چې دینی مشروعیت د جګړې وخت په وخت باندې د دینی علماو لخوا نه په پوره میړانه باندې هغه ننګول شوی ده. د دوی په خلاف غږ پورته شوی ده. دغه جګړه چې فعلاً د افغانانو په خلاف افغانستان کې روانه ده په دې کې مسلمانان وژل کېږي دا هېڅ نوه دینی یا اخلاقي سیاسي مشروعیت نه لري. کله چې د دوی په خلاف باندې غږ پورته شي د مسجدونو څخه د منبرونو څخه ترګر لدی څخه په ویره کې یو ځکه د دوی د خپل جګړې لپاره هیڅ نوع دینی منطق نه لري. د دنیا هیڅ دارالافتا د دنیا هیڅ مدرسه د افغان انسان د وژلو فتوا چې د هغه ثابتول نه شي چې په کوم کتاب په کوم مذهب باندې د افغان وژل چې دي هغه په افغانستان کې روا اوسېږي. ترګر د غټولو د ټولو منطقونو د نه شتون له امله دوی اکثره هغه دینی علما چې هغه متبهر عالمان دي هغوی اکثره د دوی د جګړې منطق او مشروعیت یې ننګولی دی. وخت په وخت خلک د دوی په خلاف راپورته کړي دي ورته ویلي دي چې طالب چې دی داعش چې دی دا خوارج دي د افغانستان د نظام په خلاف یو یاغي باغي ډله ده او د یو مشروع نظام په خلاف باندې چې قوانین اسلامي دي چې کله خلکو رایه ورکړي وي یو مسلمان ملت ته او د مسلمانانو په رایه باندې خپل زعیم ټاکل شوی د داسې یو نظام په خلاف باندې وسله واله مبارزه یا وسله واله جګړه چې دا هیڅ نوع دینی منطق نه لري. یو داسي چې دغه نظام په خلاف جګړه کوي هغه یاغیان دي د هغوی مرګ خراب دی او د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د هغوی په خلاف باندې جګړه کول دا دینی مشروعیت لري. یعنی افغان امنیتي ځواکونه د ټول دینی مشروعیت څخه برخوردار دي دغه خلاف دغه ډلو ختمولو کې کار وکړي.
ډېره مننه.
دا هغه څه دي چې ترګري اکثره وخت خطا کړي دي او دوی دینی علما په نښه کوي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. ان شاء الله بیا هم راګرځم. مجیدی صاحب، ډاکټر صاحب ننګیال یوازې پر دینی عالمانو باندې تمرکز وکړ خو وروستیو کې زیر شو د ټولنې ځینې نور اقشار هم په نښه کېږي. هغه پکې خبریالان هم دي، قومي مشران هم په نښه شوي پکې. ډېری نفوذي کسان چې د ټولنې غږ یې پورته کړی دی، حتی خبریالان داسې ډول، البته چې ډېرې چسپکي مینونه دي او حتی په کابل کې پلازمینه کې دا ډول بریدونه لاندې راغلي، په لوی تصویر کې څه شی کېدای شي د دې واژونو هدف او علت؟
زه هم سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته انګیل صاحب ته وړاندې کوم. ننګیال صاحب، ډېره ښه یوه برخه تشریح کړه د دینی عالمانو. تاسو ته معلومه ده چې دښمن دغه څو کاله چې په افغانستان کې جګړه روانه ده فقط د ممبر نه دوی استفاده کړې ده، د خلکو د مذهبي عقاید او احساساتو نه دوی استفاده کړې ده. د دې تر څنګ کوم نو ځکه د موږ دینی عالمان ډېر په نښه کېږي، هغه دینی عالمان چې واقعا عالمان دي او په دین پوهېږي په مذهب، او د دوی دغه جګړه دوی ته ورته ناروا بریښي د دین او د کتاب له مخې، او دوی واخی هم ډیر په جرأت مونږ علماء په د دې نظام ملاتړ کړی دی، په وار واری کړی دی، حتی په دوی باندې ډیری بدې حملې هم وشوې، ډلې ایزې حملې هم ور باندې وشوې، دوی خپل فتواګانې هم ورکړې. دا نه چې د افغانستان په سطح، د نړۍ په سطح. دلته بل بحث دا دی چې دوی چې کومه اراضي استعمالوي، په غیر اراضي کې قومي مشران هم د علماو تر څنګ خپل ډیر قوي رول لري په سیمه کې. جهادي قومندانان دي، قومي مشران دي، نور مخاور دي، حتی ایمونګه غا تحصیل یافته برخه ده. دوی د غواړي چې دغه مناطق کې چې دوی خپل وحشت او بربریت کوي، هغه به منطقه جګړه چې دوی الته پر مخ بیایي، دوی نه غواړي چې الته منطق او مازغه او الته مخاور خلک پېټ شتون ولري چې دوی د لپاره خان ګرځي. نو په همدې خاطر په لاکاو په دې تر دوه لکو نه څه کم ایمونګه مخاور سپینګری او د فکر خلک د ډیورن په دواړو کرخو کې شهیدان شوی دي دوی لخوا. نو دا خی چې دوی نه غواړي چې بل برخه چې په لوی خارونه کې اوس په اصطلاح چسپکی بمونه راغلي، دا یو برخه دی دوی د جګړې ده، ځکه دوی تویل شوی دي چې کومه هغه چې د امریکایانو سره قرارداد امضا کړی په هغې کې واضح ویل چې تاسو په لوی خارونو یا په بیزو باندې به تاسې حملې نه کوئ. نو د دې خاطره چې دوی خپلې عملې هم جاري وساتي او حکومت هم تر فشار لاندې راولي او هغه خپله وحشت هم همداسې دوامدار وساتي، په ښارونو کې هدفي وژنې شروع کړي چې دې هدفي وژنو کې یوه برخه یې چسپکي مینونه دي چې د دولتي په موټرو پسې یا د موږ د دولتي مشرانو په موټرو پسې دغه بمې خښوي او انفجارات ورکوي. دغه هم د دوی هغه د په اصطلاح د دوی د وحشت او د دوی د دهشت یوه برخه ده چې په دې ولس باندې
ډیر مننه مجید صاحب، تشکر مجید صاحب. ان شاء الله بیا راګرزم. ډاکټر صاحب ننګیال، کله چې د برید مسأله یادو نو حتمن مسؤلیت هم ورګرځي ځنې کړیو ته، او حتمن یو کار دی چې کیږي ترسره کیږي دی او چا لخوا دی ویټلې لخوا چې هر څوک اوسي، اما په ځینو برخو کې د بریدونو مسؤلیت نه منل کیږي، اما په ځینو کم مواردو کې دغه مسؤلیتونه منل کیږي. طالبانو په وروستیو کې د ډېرې هغه بریدونو مسؤلیتونه چې په دغه ډول باندې شوي نه دي منلي، یوازې پر یوې خصوصي رسنۍ باندې د برید مسؤلیت داعش ډلې ومنه. د منلو او نه منلو مسؤلیت په برخه کې هغه وضاحت چې باید موجود اوسي څه دی؟
ګورې دلته څو خبرې مهمې دي. په افغانستان کې حتی چې د مورقي لامل هم یو څوک خوشبند لاسته ورکوي، موثر طالب دی. کله چې یو حکومت موجود وي په یو ساحه کې د روغتیایي خدماتو په وړاندې یو څوک خاندي او هلته خدمات نه رسېږي، هلته یو څوک ژوند لاسته ورکوي، مسؤول هغه څوک دی چا چې دا ګډوډي جوړه کړې. په افغانستان کې د خدماتو په وړاندې خان طالب دی، که هغه رقم خدمات دي، که هغه امنیتي خدمات دي، که هغه صحي خدمات دي، که هغه نور خدمات دي، د دې په وړاندې جګړه طالب جوړه کړې. د افغانستان د جګړې بستر د طالبانو ورکړی دی، یعنی طالب د ټولو ترهګرو ډلو دپاره یو چاته دی. که طالب مسؤلیت منی که نه منی، خو طالب د دې هر څه مسؤول دی. افغانستان کې یو څوک یو لږې مري هاته مسؤول طالب دی، ځکه طالب دا فرصت ورنه که حکومت ته خلکو ته چې هغه په ازادۍ سره حتی خپل د پانګونه وکړي، خلک راسي پانګونه وکړي، افغانستان رشد وکړي، اقتصاد یې ښه شي. طالب په هر نو باندې د افغانستان د هرې بدبختۍ مسؤول دی. د دې دپاره چې که طالب مسؤلیت منی که نه منی، دا بیا افغانستان خلک په دې باندې پوهېږي. پات څه د بریدونو خبره ګوري، طالبانو یو خانه د متحده ایالاتو سره نه یو دغه کړی دی چې د توافقنامه امضا کړی دی، دماغه توافقنامه په اساس باندې دوی په ښارونو کې بریدونه نشي کولای. که څه هم دوی دا بریدونه کوي، د داعش په نوم یې کوي، په بل نوم یې کوي. تاسو په دې سرپیداریز روغتون باندې برید ولیدل، هغه نه مخکې نور بریدونه تاسو ولیدل. هدفي وژنې زیاتې کړي دي، مثلا نظامي کادرونه په نښه کوي، ژورنالستان په نښه کوي. هغه یعنی زه شخصا خدای یو کال کې تاسو د ویل سم چې په کرات د دوی د خوانه تهدید سوای ځان گزاري کوي، خو دا د یندوی سرپنه کوي، په هیڅ چا باندې سرپنه کوي. هیڅ افغان چې هغه دوی په خلاف غږ پورته کوي، هغه دوی په کارام او په ژوند ته نه پېږي.
ډاکټر صاحب، زه بخنه غواړم چې تاسو خبرې پرې کوم، ډیره بخنه غواړم. ولی دغه تل اوس دغه هدف څه شی دی؟ تاسو مسؤلیت یوي ډل ته طالب ته او ارګزار کې جګړې بستر ما وار کړی، هدف د طالب څه دی چې ولی دا کار کوي؟
ګوره څو خبرې دلته دا موږ په دې دلیل دا وایو، تاسو ولې د درې ورځې اوربان دو درې ورځې اوربان کې داعش چیرته وچې بریدي کړی، او په درې ورځې اوربان کې لشکر طیبه او القاعده او بل څه چیرته وچې بریدي کړی؟ دا څنګه ترګری ډلې دي کله چې د اوربان موضوع راځي، په اوربان کې بیا ټول سل په سل هر څه تامینی قراره طالب جګ ټوپک کې دي، بیا ټوپک کې خدل څه وایي، بیا یو ډزم نه کیږي، کله چې طالب ټوپک راواخلي بیا ټول یې راواخلي. دا باندې دلالت کوي چې د افغانستان کې د جګړې تر ټولو اساسي عامل چې دی هغه خپل طالبان دي، او دغه هر څه چې کیږي د طالبانو په اکاونټ کې جمع کیږي. یا پس چې د طالبانو هدف څه دی؟ د طالبانو هدف دوسی واضح دی. طالبان د استخباراتي جګړه مختوړي، یو نیابتي د ایسای جګړه مختوړي. ایسای په افغانستان کې یو واضح قوي نظام نه غواړي چې کابل کې رامنځته شي. افغانستان ته دوی د هدف د حکومت او د دولت په سترګه نه ګوري. دوی په افغانستان کې هغه د کشور کوشای خپل هغه حواس دوی لري، هغه اوس هم د ایسای د کرنلانو په فکر کې دی. دوی د نړۍ د نوي واقعیتونو سره د دې یوشتمې صدې د واقعیتونو سره لا تر اوسه پورې فکر کې نه دی، او د پاکستان د جنرالانو هماغه حماقت دی چې په افغانستان کې د افغانانو وینه تویږي. او دا غوښتي دي چې دا دوام نشي کولای، دا په نهایت کې د پاکستان په تجزیه، د پاکستان په تباهي تمامېږي. او د پاکستان د نظامیانو حماقت نړۍ د ویښي واضح شوی دی. د دوی د لاس د دوی په کور دننه بلوچان له دوی خفا، سینجیان له دوی خفا، پښتانه له دوی خفا، بنګلادیش له دوی څخه بیل شوی. دا هماغه نیابتي جګړه ده چې پاکستان حمایه کوي او د طالب په شکل کې راغلی په افغانستان کې جګړه مختوړي. هر ورځ دلته ماشومان وژني، دلته په روغتونونو کې برید کوي، په هیڅ چا دوی رحم نه کوي.
ډېره مننه ډاکټر.
یو قشر نه شي ښودلی چې په هغه قشر باندې طالب رحم کړی وي او هغه د طالب تر لاسه
مشکل. ان شاء الله بیا هم درته راګرځم ډاکټر صاحب، ډېره مننه. مجیدي صاحب، موږ یو پښتو کې یو متل لرو چې خپل کور وساتو ګوانډای دی غل منی صدقه سی. یو متل دی تر ډېره پورې مشهور هم دی. دلته فکر نه کوي یو برخه راګرځي زموږ خپل کورنی مسایلو ته چې وشو کولای. اوس که زه د سیشن به په ماخام برید یاد کوم چې د کابل په وزیر اکبر خان کې وشو او دینی عالم ډاکټر ایاز نیازی پکې ووژل شو، فکر نه کوي چې دغه برید به دغه سی پلان شوی نه واوسي؟ البته په کور دننه به هم ځینې مسایل پکې مطرح واوسي. د خپل د کور د ساتلو لپاره زموږ د کشفي ارګانونو کمزورتیا په دې برخه کې ورته البته پاملرنه وشي یا هر اقل په بحث وشي. کوم موضوعات دي چې را مطرح کیږي چې هغه ته ګوته ونیول شي؟
ګوري، اول خو موږ هیڅ وخت نشو کولای چې مسؤلیت نه په اصطلاح شانه خالی کو او وایي چې موږ مسؤلیت دي نه لرو. نو حکومت هم هیڅ وخت نشي ویلای چې زه دغه ستونزې لرم نو ځکه دغه پیښې کیږي. یو شي ته چې ننګیال صاحب هم اشاره ورته وکړه، ګوري دې ټولو ستونزو مور جګړه ده. که چېرته ښه حکومتداري نشته مشکل دی جګړې دی، که چېرته فساد په دې نظام کې دی مشکل دی جګړې دی. نو هر برخې ته چاته صحیح برخې ته ځي هم د جګړې مشکل دی. د فرار د مغز د افغانستان نه چې کېږي، د ډاکټر یا د استاد پونو، د ټول د جګړې پیداوار دي، د جګړې د لاسه دي. نو دلته ټوله ستونزه جګړې ته توجه کېږي، او جګړه چې څوک کوي، په جګړې چې څوک تاکید کوي، مسؤلیت مستقیما هغو ته راجع دی. ولې یو شی دا دی چې نیمګړتیاوې خامخا شته په حکومت کې، ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې دي په حکومت کې. متاسفانه تاسې د څو ورځې وګورئ په کابینه کې جوړېدو کې هم ډېرې ستونزې موجودې دي. داسې خلک کابینې ته راوستلی کېږي چې هغه دوسیې لري په نظام کې. دغه ستونزې شته دي، دغه ستونزو نه حکومت هم باید دغه ستونزې ومني او خپل مسؤلیت ومني. ټاکنې نه منلی کېږي، یو وایي چې ما ګټلی ده څوم ځل ده. دلته هغه اهداف چې خارجیان لري په راس کې امریکا په افغانستان کې، او بیا پاکستان لري یا نور، هغه په اصطلاح نیابتی جګړه چې دلته چا جوړه کړې دي، هغو ته مونږ ګټه رسوو، ناخداګاه ګټه رسوو. که چېرته مونږ د یو لاس حکومت خاوندان وای په افغانستان کې، شاید مدیریت ښه شوی وای، د حکومت مدیریت شاید خدمات خلکو ته خرڅ شوي وای، شاید امنیتی بخش کې مسؤلیت پذیری ډېره شوی وای لکه چې نه ده شوی، شاید داسې وړ خلک دلته راوستل شوي وای چې هغه وړتیا لرله. دغه حکومتونه چې جوړېږي، متاسفانه د سلاتې غوندې حکومتونه جوړېږي چې هغې کې اصلا پیاز ته ضرورت نه وي، ولې پیاز هم وراچولی کېږي، کشمیچ هم مرچ هم وچولی کېږي. نو دغه خلک دي چې دغه راځي په نظام کې ځای نیسي، او دا نظام ننګوي، د نظام خیر ښېګڼې خدمات ننګوي، او دوی د نظام تخریب ته اصلا دوی هم لکه طالب لاره
هواري.
په منځ کې ستونزه هم ولسته ده، د افغانستان ولسته ده. کینه مونږ تاکید لرو چې باید په افغانستان کې حکومتداري باید خراشي. یو شی غواړم چې هغه کوم تشریح کوم. یو ستونزه مونږ بلم لرو، متاسفانه افغانستان سیرومي حالت کې ده، او د سیرومي حالت کې هر شی چې مونږ راکوي امریکا دی خدای په چت نه راکوي. امریکا دی وي غوښتنې په اساس راکوي، و غوښتنه لري دوی. دا غوښتنه ده چې و غوښتنه ده چې امنیتي قوا هم باید ډېر پیاوړي نه وي، ګر چې کومه کونه ډېرې امنیتي قواو ته کړې دي، ولې هغه برخه چې مونږ ضرورت وتر لرو، مونږ د استخباراتو په برخه کې خصوصا د سرحد نه باندې یا د استخباراتو په پیاوړتیا کې امریکایان نه علاقه مندي نه لري، او نه غواړي چې دغه برخه پیاوړي شي، ځکه داسې ستونزې رامنځته کېږي چې د په جمعتونو کې د خر په زړه کې انفجارات.
ډېره مننه مجید صاحب، تشکر. ننګیال صاحب، داسې به فکر کړی وو چې زما ورته پام دی، تر ډیره پوری دغه دینی عالمان چې په نخ کېږي ډیری هغه کسان دي چې په ګوندټیو هیوادونو کې دینی زده کړه نه ده کړې. که مولوی صاحب عبد الظاهر حقانی ته ولاړ شو او بحث پہ ولرو، همدارول مولوی صاحب ریحان ته، تر خوای مولوی صاحب انیازه چې درې واړه په نام دغه ډول باندې په څه ډول د هدفي وژنو په لړ کې وژل شول، هدف څه شي کېدای شي د دغه ډول او تر ډیره پورې هغه کسان مو چې د افغانستان پر ځان بساینه غوښته د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ یې هم کوو او خلکو ته یې ویل چې پر ځان باندې دغه ډیر ډاډه یې نه دا کار نه دی بلکې کار دا دی چې کار وشي افغانستان بساینې ته ولاړ شي. څه شی کېدای شي چې دغه ډول کسانو د غږونو د چپ کولو لپاره کېږي؟
ګوره دا خو بیخي واضح ده. ما ویل چې هغه څه چې د افغانستان اوسني اسلامي نظام لري، د اوسني اسلامي جمهوریت لري، دا هغه څه دي چې طالبانو حتی په خپل هغه د اسلامي نظام او د شریعت دعوی کوله په خپل حکومت کې دغه څه نمرې نه درلودلې. معنی مونږ د دینی برخه کې یعنی پیلان د حج او اوقاف وزارت فعالیتونه تاسو ګورئ په ټول هیواد کې ما ویل څلور لکه دینی علما فیلند د نظام تر چتر لاندې کار کوي. یوازې د هرات ولایت مثال تاسو واخلئ، هلته سل زر دینی زده کوونکي یوازې په یو ولایت کې دي. بیا تاسو د کابل مثال اخلئ، د ننګرهار اخلئ، تاسو ورسره د کندهار اخلئ. دا څه دي چې د دې څخه دوی ویر لري؟ دا زموږ د نظام د مشروعیت برخه ده. یعنی طالب حتی په تاسو په ټول د طالبانو په دغه اوسنۍ ډله کې، حتی د دوی په مشرانو کې، تاسو ماته نشئ خوده یو دینی عالم چې هغه دی د مولانا ایاز نیازی، مولوی ریحان، مولوی ظاهر خانی، یا مولوی حماد، یا د بل تر کچې پورې، یا د مولوی کچاپ تر لسمې کچې پورې علمیت ولري. تاسو موږ تاسو ټول پوهیږو چې طالب څوک دی، طالب روزل کېږي څنګه، هغه د خلاصي او د قدري وادي طالب ګوټی دی چې هغه کاملا په ټول جهالت سره راځي، د مسلمانانو وژلو دپاره هېڅ ډول منطق نه لري، او هغه بیا هم دا جګړې ته دوام ورکوي. مثلا ځانمرګی په کوم دینی منطق باندې څوک کولی شي چې ووایي چې ځانمرګی اول روا وښي، بیا یې په مسلمانانو روا وښي، بیا په مسجد کې په ملا امام باندې، د خدای په کور کې، په قرآن شریف کې بم کې ښودل او هغه الوزول، دغه شیان څوک ثابتولی چې دوی دی؟ دا یعنی معنا دا ده چې طالبانو په خپل ټوله ډله کې دوی بغیر له څو ځوانانو څخه چې کاملا په جهالت باندې اخته دي، دینی علما نه لري. دوی که دینی علما درلودلې، له دوی به منطق سره وړاندې شوي، د خپلې جګړې د مشروعیت دپاره به یې مناظرې کړې وای. تاسو خبرې دینی علما څو څو ځله طالبان منطقا دوی ننګولي دي، حتی مناظرې ته یې بللي، تر دغه استاد سیاب پورې دغه طالبان را بللي چې راسئ، تاسو د خپلې جګړې مشروعیت ثابت کړئ. همدغه تیر کال د دې علماو یو لوی غونډه په مکه معظمه کې وشوه، هماغه ځای کې دوی چیلنج کړی شو، هلته غوښتنه ترې وشوه، د ټولې دنیا دینی علما راغلي وو، ورته وویل چې تاسو راسئ او خپل استازی مې راوبولئ، تاسو په افغانستان کې د خپلې جګړې لپاره دلیل وړاندې کړئ. طالبانو حتی ونه شو کولی چې د خپلې جګړې د منطق ویلو دپاره یو کس، یو د نماینده په حیث باندې راولېږي، او هلته د دنیا د عالمانو سره دې په مکه معظمه کې کینی یو بحث دې دا مور کړي. دس یو څوک دوی حتی لري نه نه لري، اوس هم نه لري، پرون هم درلوده. یوازې نیابتي یو څو سیریز، یو څو جاسوسان دي چې هغه په قطر کې کینی، کله په کوټه شورا کې کینی، کله په پیښور کې کینی، یا د حقانی شبکې په نوم باندې راځي په افغانستان کې. د ماول د نیابتي جګړه ده، او همدغه مزدوري کوي، او د دوی مزدوري همدا ده چې افغانستان دی وژل شي، په افغانستان کې د کور نړنګ کې افغانان دي په زجر باندې اخته شي. که دوی د خپلې جګړې لپاره دینی منطق درلودلی، تاسو به د دوی د مناظرو چیلنجونه لیدلي وو، تاسو به د دوی غږ لیدلی وو، خو معنا یې دا ده چې دوی نه لري. زه دا اوس هم وایم، زما د غږ به د نورا مجاهد هم اوري، بل به یې اوري، بل به یې اوري. دوی دې په خپله لوکې کې لس نفره، لس نفره دینی عالمان را وښيي چې سړی وایي دا واقعا دینی عالم دی، او دا یو جاهل او یو نواکی او د قدري او د خلاصي سړی نه دی، دی واقعا دینی عالم دی، د نړۍ په اسلامي نړۍ په یو حیثیت قائل دی. هغه د طالب جګړه
ډاکټر صاحب بخنه غواړم، د ډیر کله تاسو به هم اوریدل اوسې چې دغه ډول بریدونه وشي، طالبان هم خپل غبرګون لري، د دوی وایندوی تاسو یادونه وکړه، زبی ولا مجاهد وای چې دوی په دغه ډول بریدونو کې لاس نه لري. ښکاره که څوک دغه ډول یو عمل رد کړي چې زه پکې ناس نه لرم، فکر کوي یو دریم ګډه قوت هم داسې څوک شته دی چې د دغه ډول بریدونو د کولو جوګو وسی په افغانستان کې؟
ما په سر کې وویل د جګړې لپاره ټول چاتر او د سر طالب آماده کړی دی. دا که په دامنځ کې هر څوک ته د مسؤلیت د طالب ځکه دی چې طالب دغه نظام دغه انارشي د رامنځته کړې ده، ګډوډي جوړه کړې ده. بل خبر دا ده چې طالبان یو جنجال لري، هغه دا ده چې کله وپوه شي چې په دې یو څوک ډېر خواخوږي لري او فوق العاده ولسي غبرګون سره مخامخ کېږي، بیا د هغه برید مسؤلیت نه اخلي. دا په کراتو کراتو په داشل کار کې موږ تاسو د دې شاهد یو، استخباراتي او معلومات او هغه بیا دا ښیي چې هغه خبرې طالب کړي خو مسؤلیت نه یې اخیستی. نو په داسې یو وضعیت کې طالبان په خپل مکر سره، په چالاکۍ سره دا د افغانستان د خلکو له محاکمې څخه نه شي خلاصېدلی. دا هېڅ امکان نه لري چې دوی فکر کوي چې د افغانستان خلک دوی په خیانتونو باندې، د دوی په هغه ظلم باندې، په وحشت باندې نه پوهېږي. ټول په دې پوهېږي چې په افغانستان کې د جګړې تر شا د چا لاس دی، او حساب باید د دغه قتلونو، د دغه بېګناه وژنو حساب به یوازې طالب ورکوي.
ډیره زیاته مننه د ژمنې سره سم ډاکټر صاحب ننګیال زما او ساسي البته ژمنم چې کړی و چې تاسو محدود وخت لري د ماغه ژمنې پر اساس باندې زموږ او ساسي مخخه خو مجدي صاحب سره د پاتې خبرونه زه دوام ورکوم. ډیره مننه چې سره مړی کا وخت سلا بحث مر سره دوام ورکوم. مجدي صاحب اوس ما وړاندې هم یادونه وکړه ډیره هغه کسان په نخښه شوې دي چې د غلط سړی راوخلی چې په ټولنه کې رغه غوښت سمونې غوښت چې ټولنه اصلاح شي یا د ټولنې د آبادۍ لپاره فکر ووشي. اوس فکر خدا سي نه دی چې آیا دغه ډول رساغه ګونه خاموشه کیدل غواړي یو ډول چوپتیا یا د سکوت حالت په افغانستان کې راشي چې څوک سکی خوخه خپل او داسې سوګنو ووسي چې د پښتنې لپاره غږ پورته کی یا یو خبرګون لري د یو عمل پر وړاندې.
واضح خبره ده چې یو برخه د دې هدفي وژنو همدای هدف ده چې هغه غږ چې پورته کیږي همیشه ځکه تاسو په یاد وي لکه نور شهیدان دي مونږ نه عزیز صاحب همیشه دی وطن د پاره غږ پورته کول نه دي حکومت د پاره دی ولست د پاره یو غږ و همیشه اته په نړیوالو ته هم ځواب ورکول دي منبر لاره نه داخلي چارواکو ته. نو دوی دغه غږ غواړي چې خفقي او دا خامخه په هیواد کې په داسې مسایلو باندې ډیر زیات تاثیر لري. موږ په خپل دغه لاند سیاسي ژوند کې ګورو چې د ولسونو ډیر تکړه خلک دي ډیر مخاور او ډیر ژباور خلک دي ولې داسې واقع چې ترڅنګ شوي دي دوی د تاثیر لاندې راغلي دي او خلې چپینی ولې حتی موږ ته راغلي دي چې تاسو دغه څه چې وایي دغه ما وایي دا تاسو ته د ستر خطر دی او تاسو ته به دا پیښ شي تاسو ته به یعنی دغه ډار او ویره ولستې خوروي او هغه برخه چې باید غږ د دې ولست په خاطر پورته شي هغه خفه کوي متاسفانه. ولی بیا هم با وجود دومره بربریت وحشت چې د ملک روان دی غږونه اوس هم شته دي خلک غږاباسي د ولست په خاطر هم غږاباسي قربانۍ ته هم تیار شوي دي. ټوله ستونزه زه فکر کوم د مونږ همدا ده چې مونږ تر اوسه پورې یوه خوله نه شو یوه خوله یو وخت کېږي چې مونږ یو واحد اداره ولرو همیشه څو ډلهییز حکومتونه باوجود ټاکنې شي مونږ باندې تحمیل شوي دي نورې ادارې د ملي مشارکت تر عنوان لاندې مونږ باندې تحمیل شوي دي ډېرې برخو کې د قومونو په نوم د مذهبونو په نوم د سمتونو په نوم هغه اشخاص راپورته شوي دي هغوی امتیازات اخیستي دي چې هغوی مغه خپله د مغه ولس په وینو نه لاسونه سره دي جنګي جنایات یې کړي دي نړیوال هم افغانستان ته د افغانستان د حکومت آینه کې چې د افغانستان حکومت ګوري کوم آینه کې نو هغه ګوري چې په دې کې خو جنگ سالار ناقص د حقوق بشر هر بلا فاسد او دوسیه دار او څارنوالي او محاکمو کې دا ورکه شتون لري نو هغه هم هغه نړیوال چې واقعا د زړه غواړي افغانستان سم راستو کې هغه هم دلته سردرګم کوي دغه ټول هغه وضعیتونه دي چې متاسفانه دلته دا نه ده چې خداګا په خپل سر راغلي دا ټول دی یو مدیریت لاندې یا دی یو برنامه لاندې په افغانستان کې دا روان دي او دا تر تاسو کله کې
سیم مجدي صاحب زه به خپل ورسته پښتنه وکم به خنه غواړم ساس خبرې ما قطع کړي وس کله چې موږ د ټولنې یادونه کوو چې یو سوګرا پاسيږي د ټولنې لنفس خبر دی به د ټولنې په ملاتړ باندې غي یو ټولنه خپل غواړي چې سمون ته ورولي هغه د ټولنې په منس کې لمان زولاړ شي خو هم دا ټولنه بیا خاموشه ووسی. دغه مثال په دې ورسیو کې چې په امریکا کې د پټولي زرا سنوي کې دا بحث ډیر مطرح دی هم دا وسات من پکې تاسو ګوري چې یو تورپوسته و وژل شو په وړاندې څومره لاریونه مظاهره وشو هغه غږ راپورته شو خو هم دلته ډیری هغه کادرونه همدارنګ د ټولنې هغه کسان چې د رغښت لپاره کار کړي سمون د لپاره کار کړي خدمت کړي په نخ کې ولې ټولنه خاموشي اختیاري فکر نه کوي چې دلته د ټولنې ته یو شمیر مسولیتونه ورګرځي چې باید دای کی.
بالکل ټولنه چې څوک راوخوي ګوري په امریکا کې چې دی هم یو نهادونه چې د خلک سرکونو تر اوباسي او الته بیا د دوی فزیکی امنیت خوندې ده. دلته افغانستان کې تاسوول دل چې په جمعات باندې حمله وشوي په فوتبال میدان باندې د کرکټ په میدان باندې حمله وشوي په مظاهره چانو باندې حمله وشوي د انتخاباتو په پروسی باندې 14 وشوي خلک ډار اخیستي دي ډیر مسایل کې ولی بیا هم په هر صورت کې یو غږ باید پورته شي غږ هغه ادرسونه پورته کوي شغه سیاسي عذاب دي دی غوی وظیفه ده دی غوی اساسی دندم داده خصوصا هغه ډله چې په اپوزیشن مونږ په افغانستان کې متاسفانه د ټول اپوزیشن نه درلود چې ارشد ضرورت دی اپوزیشن په افغانستان کې موجوده افغانستان یو اپوزیشن نه لري نو د سه حالاتو کې باید اپوزیشن راپورته شي ول سرک تر او بسی کلګ وی کډیر وی یا کلن غږ وبسی دی وی ادرس لا د اعصاب په نوم اصلا غږ باسل نشته هغه نه هدونه چې هغه ټول په حکومت کې شریف دي نو خپل ځان ته اکثره وخت په حکومت باندې ننګونی کیږي د حکومت د مان خلک کوي په خپل ځان باندې مونږ چې د حکومت نه دی باندې خلک یو مونږ چې غږ وباسو دا یو 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 په ګوت په شمیر خلک دي چې په مطبوعاتو کې یا په نور ځای کې هغه امکانات نه کار اخلي یا د نور د فیسبوک
ډیر زیات مننه مجید صاحب
وی ګټ اخلي او خپل غږ پورته کوي هر ځای ته رسوي زه فکر کوم اساسي ستونزه دلته چې متوجه کیږي بیا هم هغه برخه ته متوجه کیږي چې باید ولس رهبری کوي په یو نوم ولې متاسفانه په افغانستان کې ولسی احزاب نشته
ډیر مننه
مجید صاحب
ډیر مننه مجید صاحب په خیر سه د ولس جرګې د پخوانی غړي او د چارو لشنون کې مجید صاحب څخه هم دا ډول د ډاکټر صاحب نجیب ننګیال څخه په باس کې را سره ګډون کړ درنو اوریدونکو خبرونه هم پاتې ورسیده خو
25 دقیقې
دو خبرې دی یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته کړې چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ساعت 1 بعد از